ملګرو ملتونو ویلي یوازې اپریل میاشت کې څه باندې 2.5 لک افغانان له ګاونډیو هیوادونو خپل هیواد ته ستانه کړی شوي دي. د ملګرو ملتونو د جنیوا دفتر په خپل اعلامیه کې چې سېشنبه ناوخته خبره کړې ویلي لک تر لږه 6.9 زره د افغان کډوال له پاکستان او ایران په زور ایستل شوي دي. دغه سازمان خبرداری ورکړی چې د کډوالو په دومره لوی شمېر راستنېدنه د افغانستان بشري ناورین لا پسې زیاتوي. ملګرو ملتونو له پاکستان او ایران غوښتي چې د کډوالو ستنول باید داوطلبانه، خوندي او عزتمن واوسي. راستنیدونکو افغان کډوال شکایت لري چې په پاکستان او ایران کې بد چلند ورسره شوی او خپل وطن کې هم د ژوند لمړنۍ اسانتیاوي نه لري او لړۍ ورستوندو سره مخ دي. امنیستي انټرنیشنل د بخښنې نړیوال سازمان په خپل کلنی راپور کې چې پرونی خبر کړی ویلي طالبانو په افغانستان کې د ښځو پر عامه حضور نور سخت محدودیتونه هم لګولې دي. امنیستي انټرنیشنل زیاتوي د جنسیتي برابرۍ او هویت په وړاندې د بریدونو په زیاتېدو سره د ډیرو ښځو، نجونو او جنسیت بدل راتلونکي په افغانستان کې ډیره تیاره ښکاري. د ښځو د حقونو یو شمېر افغان فعالانې دغه راپور د افغان ښځو د ورځني ژوند رښتینی انځور بولي او ټینګار کوي چې نړیوال بنسټونه باید یوازې پر راپور ورکولو بسنه ونه کړي، بلکې د افغان ښځو د ملاتړ لپاره عملي ګامونه واخلي. د امریکا یو قاضي د متحده ایالاتونو د نړیوال رسنیو ادارې یو اس ای جی ایم ته امر کړی چې د آزاد اروپا آزادی راډیو د اپریل د میاشتې بودیجه سمدستي ورکړي. د کولمبیا د ناحیې قاضي رویس لامبرت سه شنبه ناوخته د متحده ایالاتونو د نړیوال رسنیو د ادارې یو اس ای جی ایم په وړاندې د آزاد اروپا آزادی راډیو د لنډمهاله بندیز د لرې کېدو وروستۍ غوښتنه منلې ده. د آزاد اروپا آزادی راډیو مشر سټیفن کاپوس ویلي هیله مند دی چې ژر د اپریل ځنډیدلې پیسې بیرته ترلاسه کړي، ځکه دوی اړ شوي چې ګڼ خبریالان فورلویا یوه برخه معاش سره په کور کېنوي. او د پاکستان د خیبر پختونخوا اسمبلی د پختون ژغورنې د غورزنګ د مخکخ غړي او پارلمان د مخکینی استازي علي وزیر د خوشی کولو طرح تصویب کړه. د خیبر پختونخوا د اسمبلی د حکومتي او اپوزيشن ټول غړي په یو خلو د لایحه ته رای ورکړي. د خیبر پختونخوا اسمبلی غوښتنه کړې چې علي وزیر د سمدستي او په غیر مشروط ډول خوشی کړل شي، هغه ته د مناسب او معیاري روغتیايي سہولتونه ورکړل شي او پر سیاسي بنیادونو دي دا غه خلاف جوړی ټول مقدمه بیرته واخیستل شي. د اسلام آباد پولیسو علي وزیر د 2014 کال د اگست په دریمه نیولې او هغه مال پر نوموړي د موټر د ټکر د نشي مواد ساتلو او له پولیسو سره د نښتې تور پوري شوی، خو وروسته عدالت ورته په هغه مقدمو کې ضمانت ورکړ. د نوموړي وکیلانو د پښتون غورنې غورزنګ مشران دا ټول دعوی په مفروضو ولاړ او دا د وزیر د خاموشه کولو هڅه وبللې.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خلای احترامات مقبول کی قدرمن او ګلریز خان کو زبرشنا غم خار یو زری به هم تاسو ټول تشرح غلاس پر ما د یو لسم ټولګي جغرافي مضمون د سلورم لوستا هله د تاسو ټول قدرمن او ګلریز خان کی براترو غو جوړ صحت مند او سری او د صحت چمه بم پتن وی ترنو زکن کو د چیز مراست سو د یو لسم ټولګي جغرافي مضمون سلورم روز تینو هله د چل خپل زنا سره پر کتاب کتابچا او کلمونه ولري تر سو کال سی د نن وزید لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لزر نو سر نوټ کوم. ګلریز خان کو ستاسو د سرلارم لوست موضوع برېښنا، د اوبه برېښنا، حرارتي برېښنا، د چې کتاب صفحه له 20 مینه پیل بهتر 20 مینه سپې پرین. همدارنګه زموږ ستاسو د نن ورځې درسي اهداف ها یا هم هغه مذاکره چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کول ولو عبارت دی: لومړی برېښنا، دویم د اوبه برېښنا، دریم د وردګو د چک د برېښنا بند، د کجکي د برېښنا بند، څلورم د حرارتي برېښنا. د هغه مهم موضوع باندې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کول ولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمن او ګلري زده کوونکو د پراته وجه او دقت په هیله ما هیله ده چې د لوست پای پرې راسره ملتیا وکړي. بلریز د کونکو د لوست په پښه بو کې لمړی موږ او تاسو د برېښنا له کلمې سره آشنا کیږو چې برېښنا څه ته ویل کیږي او له دې څخه زموږ تاسو مطلب څه دی. برېښنا چې په بل عام اصطلاح کې موږ تاسو برق ورته وایو، له برق څخه د مهمې سرچینې په توګه په ټولو صنعتي او اقتصادي چارو کې ګټه اخیستل کیږي، چې د شهرونو او کورونو پر روښانولو کولو کې له برقي وسایلو څخه په ګټه اخیستنې او هم چې نازبر د هیواد کې زیات شمېر داسې وسایل چې د هغه په د هغه په جریان کې مرتب تاسو له برېښنایي وسایلو څخه استفاده کوو. د دې ترڅنګ مرتب تاسو داسې ویل سو چې برېښنا په لومړي ځل باندې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د شلمې پیړۍ له نیمایي څخه وروسته پیل شول او په صنعتي توګه سره یې زموږ تاسو په هیواد کې ستر بدلونونه او تغیرات منځته راوړل، چې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې دغه برېښنا د سکا د امیر عبدالرحمن خان د سلطنت پر مهال باندې یو کوچنی کارخانه باندې پیل وسو، چې دغه کوچنی کارخانه یو کوچنی دینمو په بڼه سره یو کوچنی ډینامو په بڼه سره برېښنا تولید کړل چې وروسته د هغه څخه دغه یو کوچنی ډینامو وکولې سپي د ارک د شار یا هم د ارک د روښانه کولو لپاره د سرویشتو څراغونه روښانه کړي چې دغه کار په خپله په 1202 مریض هجري مریض کال کې پیل شو. وروسته د هغه څخه په دې کې پیشرفت رالی او پرمختیا راغلل. نو درنو زکون کو خدای دې کې تر دې دم پر تاسو په دیوان پوسیو او سېږي چې برېښنا ساتو ویل کېږي او برېښنا کلمات ساته استفاده کېږي. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته چې په دې برخې کې موږ او تاسو د اوبو د برېښنا په حق لرو. اوبو برېښنا ساته ویل کېږي. د اوبو برېښنا په افغانستان کې د اوبو د برېښنا بندونه چې پر زیات بندونه سته چې هغه بندونه پر زیات شمېرو سیندونه باندې جوړ شوي دي او زموږ د خلکو د اقتصادي وضعیت په شوالي باندې ستره اغېزه لوبولې ده. لکه څنګه چې مخکې مو وویل برېښنا چې ده موږ په هیواد کې د شلمې پیړۍ له نیمایي څخه وروسته پر صنعت باندې ستره اغېزه پیل کړله ځکه د لومړي ځل لپاره د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې جوړ شول. نو د برېښنا د ورځ په ورځ زیاتېدنې ارزښت له مخې څخه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د روانو اوبو سروې کله چې سرته ورسول شول نو داسې وویل شول چې افغانستان د سیندونو په بهیر کې زیات لرونکو له کبله څخه څه ناڅه په هر یو سند باندې د برېښنا د بند جوړولو ډېر ښه امکانات شته ځکه کله چې دا څېړنې یا هم دا سروې ترسره شول نو د دې څخه دا معلوم شول چې په افغانستان کې ښه سیندونه پر د هر سیند باندې دي کولای شي چې یو بند جوړ کړي تر څو د هغه څخه برېښنا یا هم برق ترلاسه کړي. چې د افغانستان له سیندونو څخه په هر سات کې درنو ځکون کو 2.5 میلیونه کلو واټه برېښنا ترلاسه کېدلی سي خو اوس دغه سرچینې چې دي په ډېر لږ تر کار لاندې راغلي دي. یعنې څومره چې یې امکان شته په همهغه کچه د دغه برېښنا بندونه نه چې جوړ شوي او نه هم د دې څخه ګټه اخیستل شوې ده. خو په اوسني وخت کې درنو ځکون کو بیا هم برېښنا څخه ګټه اخیستل کېږي خو نه یوازې دا چې موږ او تاسو د برقي برېښنا څخه استفاده کوو بلکې د دې تر څنګ حرارتي برېښنا هم موجوده ده چې حرارتي برېښنا هم زموږ تاسو د ژوند ورځنی چارو کې ستر رول لوبولې دي. چې حرارتي برېښنا موږ تاسو ویلو او عموما موږ تاسو د ډبرو سکاره نفت ګاز او داسې څخه لاسته راوړو. اوس هم درنو ځکونکو د دې تر څنګ موږ تاسو د برېښنا له مهمو فابریکو څخه یو فابریکه چې د هغه د جبل السراج د برېښنا فابریکې په نامه سره یادیږي چې دغه د جبل السراج فابریکه چې د سالنګ پر سند باندې جوړه شوې ده چې له توربینونو سره یو ځای لوړوالی یې 10 متره تر رسیږي. د دې د توربینونو لوړوالی 10 متره تر رسیږي او هغه اوبه چې په دغه توربینو باندې راځي په یو ثانیه کې 10 متره مقعب څخه دي چې د جبل السراج د دسکا د جوړولو کار په 1209 هجری لمریز کال کې پیل شوی او 1209 کې بشپړ شوی دي. چې دا توربینونه یې په مجموعي توګه سره 15 کلو واټه برېښنا تولیدوي. د دې ترڅنګ بل د سکاچ د زمر په ګران هیواد افغانستان کې د وردګو د چک د برېښنا باندې چې دا بند په خپل 300 متره اوږدوالي لري یعنی اوږدوالي اندازه چې د 300 متره پورې رسیږي او 200 متره یې پلنوالي دي یعنی پرخواري چې دی د دې د چک د سند 200 متره ته رسیږي. او درنو ځکه کو د چک د برېښنا بند چې دی د جوړولو کار په 1400 هجری لمریز کال کې پیل شوی دی او د غوی میاشتې پر 15 د کې پیل شوی دی چې د دې تر څنګ د 1500 میلیونو افغانیو په لګښت سره د دې کار پای ته رسیدلی. دا بند چې دی درنو ځکه کو یو ستر ارزښت لرونکو بندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د دې پلانوالي موږ تاسو ولوسته چې 1400 متره پرندوالي لري او په کښتۍ په کښتنۍ برخه کې له 9 متره جګوالی سره په سرشرې کې جګوالی لري چې 20 متره بیا دی او 4000 متره اوږده نهر څخه په ګټه اخیستنې 10 متره مقاب په اسانی کې درې توربینونه وهي چې 3300 کلو واټه د برېښنا تولید توان لري. د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو بل هم د پلي همري د برېښنا بند د پلي همري د برېښنا بند د لوړ ظرفیت لرونکو بندونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په یو سات کې 4800 کلو واټ برېښنا تولیدوي چې په اوسني وختونو کې د راکي د پلي همري د برېښنا بندرونه بیا رغول شوي دي. مخکې د جګړو له امله څخه دا وران شوي وو او د ویجاړۍ سره مخامخ شوي وو په اوس وختونو کې بیرته د ګټې وړ ګرځېدلې دي چې دغه بند په خپله درنو زده کوونکو په 1300 هجري لمریز کال کې کندوز پر سند باندې جوړ سو چې د برښنا د لوړ پر ظرفیت لرونکو سندونو له جملو څخه د برښنا د واټونو له جملو څخه شمیرل کېدی چې وروسته په 1386 هجری لمریز کال کې د لومړي او دویم دوه نوري دستاوی په یو وسط کې جوړ شو چې د 900 کلو واټو ظرفیت لرلې او د شوروي اتحاد متخصصینو لخوا څخه دغه دستګاوی جوړ شول چې 1386 هجری لمریز کال کې بیا په کار باندې پیل وکړه. د دې ترڅنګ قدرمنو زده کوونکو بله دستګاه چې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې یو لویو دستګاو له جملو څخه شمېرل کېږي هغه په خپله د کجکي د برېښنا بند. د کجکي د برېښنا بند د افغانستان یو له سترو او زبرځواکو بندونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې دغه د کجکي د برېښنا بند د هلمند ولایت د کجکي په ولسوالۍ کې د برېښنا د تولید یو له لویو او پرمختللو دستګاګانو له جملو څخه شمېرل کېږي چې له کندهار ښار څخه د 1.5 کیلومتره شمال لویدیځ کې دی. چې په دغه ولسوالۍ کې د هېواد د برېښنا تر ټولو لویه دستګاه په پام کې نیولې ده چې د برېښنا د تولید د ظرفیت یې 1,60,000 کیلو واټه ته رسیږي، یعنی 1,60,000 کیلو واټه برېښنا دا تولیدوي چې دغه بند چې دی په خپله د جوړولو کار یې په 1386 هجری لمریز کال کې پیل شو او تر 1386 هجری لمریز کال کې بشپړ شو چې د کجکي بند په نامه سره یادیږي او د برېښنا د تولید اوسنۍ دستګاه یې په یوه سات کې درې زره کیلو واټه برېښنا تولیدوي چې د کندهار ښار، هلمند، لشکرګاه ښار، شرګه، سنگین او همدارنګه کجکي او مساکله ولسوالۍ د دغه د همدغه سیمو د صنعتي تاسیساتو لګولو کې ترې استفاده کیږي او دغه د برېښنا چې د دغه ښارونو چې دي د دې څخه اخلي. همدارنګه د سروبي د اوبو بند چې دا د سروبي د اوبو د برېښنا بند هم یو له مهمو بندونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د افغانستان دغه دستګاه چې د سروبي هم د کابل د سیند د پاسه د کابل سیند کې د سیند د سر د پنشیر د سیند سره یو ځای کېدو له امله څخه په 45 کیلومتره واټن کې ده چې د سمندر له سطحې څخه 1,500 متره لوړوالی لري. په دغه لوړوالی په ساحه کې جوړ شوې ده. دغه دستګاه دوه توربینونه لري چې هر توربین یې د برېښنا د تولید اندازه یې په هر توربین کې په یوه سطح کې 1,000 ته رسېږي چې دواړه کچېرې سره یو ځای شي 2,000 کیلو واټه برېښنا دی تولیدوي او یو له مهمو توربینونو له جملو څخه شمېرل کېږي. او همچنان درنا وګللی زده کوونکو په دغه چې دي کوم سیندونه چې دي د دې توربینونه چې دي د بیا رغونې یو ځل دي له منځ څخه تللي و خو دغه توربینونه چې دي د کابل ښار په مرکزي ولایتونو ته نږدې دي او همچنان دغه توربینونه چې کله له منځ څخه لاړل بیرته د جرمني زمانس کمپنۍ لخوا څخه بیرته ورغول شول. همچنان درنو زده کوونکو بل بند د همبله پاپریکا چې د مهیپر د برېښنا پاپریکا ده چې د مهیپر د برېښنا پاپریکا د نوموړي پاپریکا چې د کابل ښار په ختیځ کې له 30 کیلومتره واټن سره د درې لوی توربینونو په لرلو سره د کابل پر سیند باندې جوړ شوی ده چې دا هم یو له مهمو پاپریکو له جملو څخه شمېرل کېږي. دغه پاپریکا چې په یو ساعت کې 2,000 او ټوله په ټول چې د شپږ 5,000 کیلو واټه برېښنا تولیدوي چې د ټولو کاري چې د دغه کوم جوړولو کار چې دی په خپل په 1386 هجری لمریز کال کې پیل شو او په 1385 هجری لمریز کال کې بشپړ شو او ګټې اخیستل ورڅخه پیل شول چې دا د یو موسسې پاپریکا ده. دا په خپل د موسسې لخوا څخه جوړ شوی ده. موسسې پاپریکا ده او د اوبو د زیاتوالي پر مهال باندې فعاله ونډه لري او د اوبو د کمښت پر مهال باندې دریشه. د دې ترڅنګ درمنه وګلاري زده کوونکو دغه پاپریکا چې د یو له مهمو لګښت لرونکو زیرمو له جملو څخه شمېرل کېږي چې دا پاپریکا د اوبو د راګرځولو بند لري خو د اوبو زیرمې بیا بیرته نه لري په خپل ځای کې. اوس هم درنو زده کوونکو د لوست راتلونکي برخې تر ازو چې په دې برخه کې د نغولو د برېښنا بند په حق لولو د نغولو د برېښنا بند هم د مهمو تولیدي پاپریکو له جملو څخه شمېرل کېږي چې دغه بند د کابل ښار څخه د 80 کیلومتر په واټن کې جوړ شوی دی او څلور توربینونه لري چې په ټوله د برېښنا وړتیا یې په یو ساعت کې 300 کیلو واټه ته رسیږي او همچنان نوموړي بند د جوړول کار شری په 1386 هجری لمریز کال کې پیل شوی دی او په 1386 هجری لمریز کال کې بیرته بشپړ شوی دی چې یو له مهمو صنعتي پاپریکو له جملو څخه شمېرل کېږي. هم چنان درنو زکون کو بل هم پر لوس پر برخه کی حرارتی برشنا ولو حرارتی برشنا موږ مخکې هم تعریف کړه هغه برشنا ته کیږي چې مرابطه سي معمولا د ډبرو سکرو نفت او غاز لس په زولو څخه خلاص تر وروه چې د افغانستان د برشنایي په تولید کې مهمه سرچینه بلل کیږي چې دا حرارتی برشنا د مزار شریف حرارتی برشنا یو فابریکا لري چې په دغه کې د هیواد تر ټولو لوی فابریکا ده چې د مزار شریف په لویدیځ کې د 100 کیلومتر په واټن سره موقعیت لري او نوموړي د سکا څخه لوړ ظرفیت لرونکي برېښنا لاسته راوړل کیږي چې په یو سات کې شپږ زره کیلووات برېښنا تولیدوي او د طبیعي ګازونو درې تربینونه هم پکې موجود دي چې دا ستر اهمیت لري او همدارنګه زموږ راستاسو په اقتصاد پراختیا کې مهم رول لوبولی دي. موږ ویلی سو درنو زده کوونکو چې د هرات او کندهار ښارونه حرارتي برېښنا فابریکې هم لري، هم چنان کابل د برېښنا حرارتي فابریکې سته چې دا ټوله موږ تاسو ته په کتاب کې یو جدول کړی دی چې د هغه جدول له لورې څخه موږ تاسو ټوله په منظمه او ترتیب کې توګه سره پیژندل شو. په جدول کې موږ تاسو ته حوزه راکړې ده، د حوزې تر څنګ ناسب ضربیات په زرو کیلوواټونو کې او سلنه موږ تاسو ته راکړې چې لومړنۍ جملو څخه لومړنۍ د کابل دی چې 2.2 کیلومتر واټن لري او همچنان سلنه چې د 2.2 ده، همچنان د دې ترڅنګ ننګرهار، پلي همري، بغلان، مزار شریف، بلخ، شبرغان، هرات، کندهار، هلمند، غزنی او نورې حوزې ټولې پکې شامل دي. نور نو درنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پورې وسم د لوست راتلونکي برخې کورنۍ دنده ده چې دوه سوالونه دي، هر سوال ته به تاسو مطابق ځواب کړئ. لومړنی سوال د وردګو د چک د برېښنا بند خلاص تشریح کړئ. دویم سوال حرارتي برېښنا څه ډول برېښنا ده. نور نو قدرمن زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پای ته رسیږي. وخت د لا پمان
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ځخ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خلای و احترامات می قبول کی قدرمن او گلی سکون کو ز پرشنا غم پار یوز لپ هم تاسو ټول تر شرغ واس پم د ولسم ټول کی جغرافیه من سم سلام لوستا هله د چتا ټول قدرمن او گلی سکون کی برادر او جوړ صحت مند او سیر یاد صحت چم کوم پتن می قدرمن سکون کو د تل په سیر یوز لپ هم یادونه کوم مخکله دینه چې تاسو د نن ورځې نو لوست بل کم تاسو ټول پر سکون کی باید لوست پر کې دوس خمخ کی خپل د جغرافیه مضمون کتاب کتابچه او قلمونه ولري تر سو پالیسی د نن ورځې د لوست مهم نقاط په خپل کتابچو کې لسانو سره نوٹ کړئ او پراتونکو وختونو کې خپل نور ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړئ. خو جواب للی د کون کو نن ورځ موږ تاسو په څلورم لوست کې ډېر په زړه پورې او دلچسپ موضوع ده، ځکه نن ورځ به موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان د نفوسو د ودې او منځني عمر په هکله، همدارنګه د نفوسو څرګندوالی او په هیواد کې قومي جوړښت، د دې ترڅنګ کورنۍ او بهرنی لیږد او د نفوسو ځای پر ځای کېدلو په هکله به معلومات لاسته راوړو. نه هیله ده چې تاسو ټول قدرمن او للی د کون کې د لوست پای پر رسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. جواب للی د کون کو سم را ګرځو د خپل نوې لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې په لوست کې لومړنی موضوع چې نن ورځ به موږ تاسو تر بحث لاندې ولرو عبارت ده، لومړی د نفوسو وده او منځنی عمر. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول په هیڅ درنو زده کون کو د نفوسو نسبتي وده د یو هیواد د خلکو یا هم د اولس زیاتوالي ته ویل کیږي چې د خلکو د شمیرنې او د نفوس د نسبتي ودې په باره کې بنسټیز ارقام او څېړنه اساسي اړتیا ګڼل کیږي. یعنی دا هغه د نفوسو د نسبتي ودې په باره کې د یو هیواد باید بنسټیز اکرام او همدارنګه څېړنه سرته ورسوي، ځکه دا زموږ او ستاسو د هیواد د اولس د نفوسو د شمېر د معلومولو لپاره اړینه ده تر څو وپوهیږو چې په یو هیواد کې یا هم د نړۍ په نورو هیوادونو کې یا هم زموږ په هیواد کې د نفوسو شمېر څومره دي او څومره اولس په دې هیواد کې ژوند کوي. د دې ترڅنګ په دې ډول سره کولای شو چې د دیموګرافي له مخې څخه د نفوسو وده یا هم مړینه د دې ترڅنګ نارینه وي، هغه کسان کچېرې نارینه واوسېږي یا هم ښځینه واوسېږي او نور ارقام هر وخت څېړونکو او موسساتو په واک کې ورکړل شي تر څو هغوی وکولی شي چې د هیواد د نفوس د شمېرنې په هکله بشپړ معلومات وکړي. او د دې ترڅنګ پر مخ دا چې هیوادونه مخ پر ودې باندې روان دي، نو هیوادونه د نفوسو وده د ټولنیزو مذهبي او اقتصادي مقرراتو تابع ده. همدارنګه زموږ هیواد هم د یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په دې برخه کې ستره کار سرته رسولې دي. درنو زده کوونکو، بشپړ سرشمېرنه که چېرې موږ تاسو وایو زموږ په هیواد کې په دقیق ډول سره نه سرته رسول شوې، خو مګر په 1450 مریض کال کې د جوزا د میاشتې پر 25مه نیټه د چونګاښ د میاشتې پر اتلسمه نیټه چې کله سرشمیرنه سرته ورسېدل نو کله چې دا پای ته ورسېدل له دې سره سره دقیق احصایه وانخسته سوه، یعنې دقیق معلومات د افغانستان د نفوس په باره کې وانخسته سوه. خو بیا یې هم ونه شوی کولی چې د ټول هیواد د ټول سیمو احصایه واخلي. خو په 1450 لمریز کال کې د احصایې له مخې څخه د ټول افغانستان نفوس چې دی 15.9 میلیونه تنه اټکل سوی دی. د دې تر څنګ په داسې حال کې چې د زموږ ګران هیواد افغانستان نفوس په 1450 هجري شمسي کال کې 6 میلیونه تنه وو، نو په 1490 هجري شمسي کال کې چې کله دقیقه سرشمیرنه وسوله نو د افغانستان د نفوسو شمیر 10 میلیونه تنه اټکل سو. او د دې په باره کې دقیق معلومات راکړل سوه. همدارنګه درنو قدرمنو زده کوونکو، که چیرې تاسو په خپل کتاب کې متوجه اوسېږئ، تاسو ته په کتاب کې یو انځور درکړی دی چې دغه انځور چې دی په خپله مستطیل شکله یو چوکاټ دی. په دې چوکاټ کې موږ تاسو ته که چیرې چپه طرف ته د دې چوکاټ دغه کوم عمودي کرښه چې ده، دغه عمودي کرښې ته متوجه اوسېږئ. دلته موږ تاسو ته ځینې شمېرنې راکړي چې له 0 څخه شروع بیا تر 15000 پورې دي. صفر کې د 0 نقطې څخه وروسته موږ تاسو 1500 نقطه لرو، 15000 15000 2000 2500 3500 4000 4500 ان تر 15000 پر مراد تاسو ته دته نقطه په نشه کړی دی چې دا ټول د کسانو یا هم د نفوسو د شمیر په باره کې، یعنی 15000 تنه کسان. اینن کچیر تاسو ته متوجه اوسئ په افقي خط کې مراد تاسو نور شمیر نه راکړي چې په هغه کې 0000 4000 راکړي دی، 015 همدارنګه د دې تر څنګه موږ تاسو ته 0 نه راکړی دي. همداسې په ادامه یې موږ تاسو ته شپېته همدارنګه تر څلور شپېته پورې تر 15 شپېته پورې موږ تاسو ته ایجونه راکړی دي. ایج یې هم عمرونه موږ تاسو ته په نښه کړی دي. دغه څلور چې نوشته دي په لومړني خط کې په لومړني کرښه کې څلور چې دي په خپله د ماشومانو د عمر شمېرنه ده چې دغه شمېرنه په افغانستان کې تر 15000 پورې رسېدلې وه. کله چې په 1480 کال کې د عمرونو له مخې د نفوسو ګروپندي وسوله نو په دغه وخت کې د ماشومانو شمېر شو په افغانستان کې 4500 تنه وو چې تر 15000 پورې رسېږي. او هم چې نن د دې تر څنګ هغه ماشومان چې د 15 میاشتې څخه بیا تر 9 میاشتې پورې وو، د هغو شمېر چې وو 4500 پورې پورته سوی وو، حتی تر 4000 پورې، یعنی تر 4000 پورې وو. او هم چې نن هغه ماشومان چې د 10 څخه بیا تر 14 کلونو پورې عمر درلودي، د هغو ماشومانو عمر چې دی درنو زده کوونکو یا هم د هغو شمېرنه چې ده په 1480 کال کې تر 2500 پورې سوی وو. عینن همدغسې 15 کلن ماشومان تر 9 کلن کلنۍ پورې دغه ماشومانو شمېرنه 2000 وه په هغه وخت کې. نو داسې دغه چوکاټ یې موږ تاسو ته ترتیب کړی وو چې د دې پر اساس باندې دقیقه احصایه معلومه نه شوه. خو کله چې بیا په 1490 کال کې دقیقه احصایه وسوله نو د افغانانو د نفوسو شمېر 10 میلیونه تنو ته ورسېدی. همدارنګه درنو زده کوونکو، د لوست په بله برخه کې موږ تاسو ته یو بل چوکاټ راکړی دی د اضافي معلوماتو په خاطر سره چې په دې کې موږ تاسو ته په کلونو کې د انسانانو د ودې سلنه موږ تاسو ته معلومه کړې ده چې د 1450 کال څخه بیا تر 1450 کال څخه بیا تر 1490 لمریز کلونو پورې د نفوسو د زیاتوالي معلوماتي جدول دی. په دې کې موږ تاسو ته کلونه په نښه کړی دي او هم چنان د ودې سلنه یې انسانانو ته په نښه کړی دی چې په کال 1450 کې د انسانانو د ودې سلنه په افغانستان کې 3.1 وه. او همدارنګه په کال 1480 کې د انسانانو شمېرنه د ودې سلنه چې وه هغه په هغه وخت کې 3 سلنه وه. همدارنګه په 1450 کې 2.8، په 1450 کې 2.6، په 1490 کې 1.9، او په 1490 کال کې 2.06 وه. نو درنو زده کوونکو، تر دې دم پورې زموږ او تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان د نفوسو د ګنوالي په هکله معلومات ولوستل چې د نفوسو وده او منځني عمر په هکله مو معلومات ترلاسه کړل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ تاسو د نفوسو سرګنوالي او په هیواد کې کومي جوړښت په هکله معلومات ولولو. خو ژو که درنو زده کوونکو، په هیواد افغانستان کې د نفوسو سرګنوالي چې دی پر دوو عمومي برخو باندې ولاړ دی، یو د عمر له مخې څخه دی، بل د جنس له مخې څخه. عمر له مخې یعنی د یو څخه نیولې بیا تر 4 کلنۍ پورې، عام تر 4 کلنۍ پورې انسانانو عمر دی. او همچنان د دې ترڅنګ بل د جنس لمکه څخه یعنی شزنه او نارنه دا دواړو ته په نظر پکتو سره زموږ تاسو د نفوسو سرګندوالي په نشه سعودي او همدارنګه په هیواد کې قومي جوړښت نو ویلی سو د نفوسو سرګندوالي په ټولنیز او اقتصادي خدمتونو کې لکه کرنه قانون او داسې نورو لمکه څخه موږ تاسو مطالعه کوو همدارنګه په 1450 مریض کال راهیسې څخه د هیواد په سطحه باندې کومه سرشمېرنه نه ده ترسره سوې نو له همدې امله څخه افغانستان کې د نفوسو ویش ترکیب د ودې اندازې او اقتصاد او ټولنیزو ځانګړتیاو په هکله مسترد احصایوي معلومات نشته خو بیا هم د دې باوجود درنو زده کوونکو په 1430 مریض کال کې د نفوسو د سرګندوالي لومړیتوب د جنس یعنی نارینه او ښځینه له مخې څخه مطالعه سو چې په 1430 مریض کال کې د جنس له مخې څخه د نفوسو د سرګندوالي لومړیتوب احساس سو چې د اتمې لسیزې په پیل کې ښځو ته وخت ته پاملرنه سوې وه چې په هغه وخت کې ښځو فعاله ونډې درلودلې په زیات شمېر ځایونو کې کار سرته رسوي ولسي او مشرانو جرګه کې دندې سرته رسولې له همدې عمل څخه په همدې ډول سره د ښځو ونډه په دولتي ادارو کې او په تېرې بیا په پوهنې او اقتصاد په بېلابېلو سکتورونو کې زیاته سوله چې مخ پر ودې باندې د هېواد په ټولو کې زموږ د هېواد د نفوسو وده یا هم زېږېدنې څخه تر 15 کلنۍ پورې آن تر 43.46% د دې ترڅنګ 14 څخه تر 15 کلنۍ پورې 52.9% او همدارنګه د 15 کلنۍ څخه بیا څخه پورته کسان چې د هغو سلنه چې وه 2.6% اټکل شوې وه خو په هېواد کې اقتصادي او فعاله نفوس چې و درنو زده کوونکو د 15 څخه نیولې بیا تر 15 کلنۍ پورې کسان وه چې د 80% یې د کرنې او مالداري په برخه کې بوخت وه او په دې برخه کې کار سرته رسوي او نور پاتې بیا په صنایعو قانون او ټولنیزو خدمتونو کې بوخت وه او له 15 کلنۍ څخه پورته کسان بیا غیر فعاله اقتصادي بڼه یې درلود همدارنګه درینه او قدرمنو زده کوونکو زموږ په ګران هېواد افغانستان کې دغه کومې احصایې چې سرشمېرنه چې وسمل نو له همدې عمل څخه په افغانستان کې د نفوسو ویش ترکیب او د ودې اندازې او د اقتصاد او ټولنیزې ځانګړتیاو په هکله مستند احصایوي معلومات موږ او تاسو ته نسبه پیدا خو بیا هم د دې شمېرنې له مخې څخه موږ او تاسو د افغانستان نفوسو شمېر معلوم سو د دې تر څنګ درنو زده کوونکو تاسو ته په کتاب کې 43 صفحې کې یو جدول درکړی دی چې په هغه جدول کې تاسو ته د 1400 کال د افغانستان کې د جنس له پلوه د نفوس سرګندوالي په نښه کړی دی چې ښاري نفوس کې ښځینه او نارینه دواړه شامل دي او همدارنګه کلیوالي نفوس کې ښځینه او نارینه دواړه تاسو ته ګوته کړی دی تاسو کولی شئ په دقیق ډول سره دا معلومات ولولئ د دې ترڅنګ قدرمنو زده کوونکو زموږ ستاسو په لوست کې راتلونکي برخه چې ده هغه موږ تاسو په هیواد کې د قومي جوړښت او قومونو جغرافیې ویش دی زموږ هیواد افغانستان کې د میشتو قومونو جغرافیې ویش په مختلفو بڼو سره دی د افغانستان اوسیدونکي د تاریخ د دودونو یا هم فرهنګ او د اساسي قانون پر اساس باندې ټول افغانان دي خو د بشري جغرافیې له مخې څخه زموږ په هیواد کې بېلابېل قومونه ژوند کوي چې د هغو د ژوند اړوند موږ تاسو په لنډ ډول سره وایي موږ تاسو داسې ویلی سو درنو زده کوونکو زموږ په هیواد کې هغه کسان چې ژوند کوي بېلابېل کسان دي بېلابېل قومونه دي چې ژوند کوي خو په دې خاورې کې چې لومړني کسان میشت شوي دي هغوی د دې خاورې پښتانه تاریخي اسناد لرونکي کسان له جملو څخه شمېرل کېږي چې د دې له مخې څخه آریایان ډېر پخوانی توکم بلل کېږي یعنی هغه ژبې چې پرې خبرې کوي ټوله کسان د پښتو ژبې څخه استفاده کوي چې د دې ژبه پښتو ژبې په نامه سره یادېږي او نور یې آریایي ژبه باندې خبرې کوي د دې ترڅنګ یونانان وتیلي موریخ خوریوت پښتانه د فاکتویوس او د ودې سیمې د پختاکس په نامه سره یادې کړي دي چې پښتانه په ټول افغانستان کې استوګن دي خو زیات خلک یې په ختیځ او کابل کې او د کابل په ګاونډي ولایتونو کې ژوند کوي د دې ترڅنګ قدرمنو زده کوونکو زموږ په هیواد کې زیات شمېر نور کسان لکه تاجکستان تاجکان چې د پښتنو په سیر باندې د دې سیمې د آریایانو ډېر پخوانی قوم دي او داسې نور ازبکان دي او ترکمان دي د دې ترڅنګ زموږ هیواد نورې رسمي ژبې چې دي یعنې د پښتو ترڅنګ دري ژبه باندې هم زیات شمېر کسان دي چې په دري ژبه باندې هم خبرې کوي نو په همدې ترتیب سره زموږ په ګران هېواد افغانستان کې ځینې قزلباش همدارنګه عربو او سیدان هم ژوند کوي چې په همدې ډول سره ځینې هندوان سیکان په کابل ننګرهار کندهار کردیز خوست او غزنی کې ژوند کوي چې د دې هېواد اوسیدونکي دي او د یادولو وړ برخې له جملو څخه شمېرل کېږي چې ځینې نور قومونه هم شته نو موږ تاسو فقط د یو څو قومونو په باره کې ولوستل همدارنګه درنو زده کوونکو د کورنۍ او بهرني لیږد او د نفوس ځای پر ځای کېدلو په هکله که چېرې موږ تاسو ولولو نو افغانستان زموږ په هېواد افغانستان کې دننه له هېواد څخه بهر ته مهاجرونه چې دي د سیاسي او ټولنیزو ستونزو او تاریخی طبیعی پیشو او غیزو لمخې څخه نور انګریزي هیوادونو ته استوګنه کې ځینې کسان یې د سیاسي لږد له امله څخه ځینې کسان یې د اقتصادي مهاجرین دي ځینې کسان یې تاریخي مهاجرین دي او ځینې کسان وي چې دي د خپل هیواد څخه ځي په بخوا وختونه کې تللي وي نو دغه انګریزي چې زموږ په هیواد کې مختلفې اغیزې لري چې ځینې مهاجرین په افغاني مهاجرینو مثبتې او منفي اغیزې کوي چې مثبتې اغیزې چې دي درنو زده کوونکو د خپل فرهنګ دغه کسان چې نور هیوادونو ته سفر کوي دي خپل فرهنګ نور هیوادونو ته لیږدوي او د نورو فرهنګونو سره بلتیا پیدا کوي دوم خپلې ژبې رواجونه نورو سره نورو ته لیږدوي او د هغوی د ژبو او رواجونو سره آشنا کیږي او درېمه مثبته اغیزه چې د نوې ټکنالوژي سره بلتیا پیدا کوي.